السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته موزه احمد تکل او زما تخنیکی همکار اکرام مسکینیار هرکلای کوو. درن اوریدونکو، نن چار شنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د جدی یا مرغومی اولسمه نیټه چې د 2015 میلادي کال د جنوري له 8 سره برابر ده. د دې خبرونه په راپورونو کې به د ملي وحدت د حکومت د محبوبیت په اړه د یوې نوې سروې له جزئیاتو خبر شي. همداراز وباوري چې د سره صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان د زندانونو له بندیانو سره د تودو جامو او نورو وسایلو مرسته کوي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو پلاوی نن کابل ته رسیږي. د جوزجان او فاریاب چارواکي وایي چې له منځنۍ آسیا څخه وسلوال د ولایتونو ته اوړي او امنیت ته ګواښ کوي. او یوې میرمنې پرون د ترکیې د استنبول ښار په یوه تاریخي سیمه کې انتحاري حمله وکړه، یو افسر یې وواژه او یو بل یې ټپي کړ. بشپړ خبرونه: راپورونه وایي چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو یو پلاوی نن کابل ته رسیږي. دا پلاوی د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو، د دواړو هیوادونو د امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه پر مسایلو خبرې په پام کې لري. څو ورځې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند نظیف الله سالارزي ویلي وو چې د پاکستانی پلاوی چې پاکستانی پلاوی د ولسمشر په ځانګړي بلنه کابل ته ځي. د راپورونو له مخې په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، سناتور افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو، د جمعیت العلماء اسلام اف برخي مشر فضل رحمان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای شامل دي. د جوزجان او فاریاب ولایتونو چارواکي وایي په دې وروستیو کې د منځنۍ آسیا هیوادونو څخه وسلوال کسان افغانستان ته اوړي او د دې ولایتونو امنیت ته ګواښ کوي. د دې چارواکو په وینا د سرپل ولایت د کوهستانات سیمه د ازبکستاني طالبانو مرکز شوی. د بلخاب ولسوال عبدالغنی ابراهیمی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه وسلوال کسان له کاشان او اسمیدان له لارې افغانستان ته اوړي.
کاریجاتی کاشان اسمایدان و همین بازار به نام کرپچو پایگاه طالبان در کوهستانات است. بعضن برخورد صورت میگیرن، حوادث صورت میگیرن.
لدی مخکې هم د دوو ولایتونو چارواکو د افغانستان په دې شمالي ولایتونو کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو د وسلوالو د تګ راتګ او د نامنې د زیاتېدو خبره کړې وه. د افغانستان هغه صاحب منصب په اړه چې د خپلو زده کړو پر مهال تښتېدلی و د امریکا د محکمې پریکړه وځنډېده. دا پوځي ادعا کوي چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته د طالبانو له حملې سره مخامخ کېدای شي. جګړن جان آرش پرون د نیویارک په لویدیځ کې د پناه غوښتونکو یوې محکمې ته حاضر شو، خو د ده په اړه قاضي آخري پریکړه ونه کړه. آرش له درې افغان صاحب منصبانو څخه یو دی چې د نظامي زده کړو پر مهال د سپتمبر په میاشت کې په مساچوست ایالت کې وتښتید او غوښتل یې کاناډا ته واوړي، خو د کاناډا پر پوله ونیول شو. یو بل صاحب منصب ته چې کورنۍ په کاناډا کې اوسېده اجازه ورکړل شوه چې هغه هیواد ته ولاړ شي. ایران وایي د دې هیواد او د نړۍ د شپږو سترو صنعتي هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه به د خبرو بله لړۍ د جنوري په 13 نیټه په ژنیو کې پیل شي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د تهران لخوا د مشر مذاکره کوونکي عباس عراقچی له قوله ویلي چې په دې خبرو کې به د وزیرانو مرستیالان برخه واخلي. د زیاته کړه چې د ایران لخوا د مذاکراتو ټیم به د جنوري په 15 نیټه د امریکا او روسیې له پلاو سره دوه اړخیزه خبرې وکړي. د ایران او شپږسترو هیوادونو چې پکې امریکا، روسیا، چین، برتانیا، فرانسا او جرمني شامل دي، مقصد دا دی چې د نړیوال بندیز د ختمولو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام ته مقررات وضع کړي. یوې ښځې ځانمرګي برید کوونکې د استنبول په تاریخي ولسوالۍ سلطان احمد کې پروند پولیسو پر یو ماموریت په حمله کې یو پولیس افسر وواژه او یو بلې ټپي کړ. د برید د سایلانیانو په داسې سیمه کې شوې چې پکې د پخواني بیزانس امپراتورۍ د وخت یو صوفیا کلیسا، شین جماعت او د سیسترن کلیسا هم واقع ده. پولیس وایي د ښځې پر خپل ځان تړلي چاودیدونکي مواد د پولیسو د ماموریت مخې ته هغه وخت وچاودول چې د ګارډ لخوا د پولیسو د دفتر ودانۍ ته له ننوتو راوګرځول شوه. د استنبول والي صف شاهین وای
بیر جانلی بمب بیان توریزم پولیسمیزن افیسینه گیرریک
پولیس د بریټکون کې د هویت په اړه پلټنه کوي. هغه دفتر ته د نوټلو پر مهال په انګریزي ژبه پوښتنه کوله، خو دا څرګندنه ده چې دا خځه ترکی وګړي دا وکنه. د ترکی صدر اعظم احمد داوود اوغلو وایي دا څرګندنه ده چې بریټکون کې لکومي ځنګړې ډلې سره تړاو لري، خو دا وویل چې په دې اړه د بشپړو پلټنو حکم ورکړی. اورستای خبر پرون د روبل بیا د امریکایي ډالر پر وړاندې په داسې حال کې نور هم راولوي چې د نړۍ د تیلو بیې تر 15 کلونو په زیاته موده کې تر ټولو ټیټه اندازې تر راولوي دي. تیل د روسیې تر ټولو مهم صادرات دي. د روسیې اقتصاد چې پر انرژي ولاړ دی له څو میاشتو راهیسې له ستونزمن حالت سره مخامخ دی. اوس چې د تیلو بیې هم ښکته شوي او د لویدیځ لخوا پر روسیې اقتصادي بندیزونه هم لګول شوي، د دې اقتصاد د دې هیواد اقتصاد نور هم تر فشار لاندې راغلی. زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې د تلو د خصوصي ټلویزیون یو سروي ښیي چې یوازې په سلو کې 22 افغانان د ملي وحدت د حکومت د لومړیو سلو ورځو کار څخه خوښ نه دي. په دې اړه موږ هم خلک پوښتلي دي.
دا چې وسل ورځ تیری جو خدای نه کړی، دا هغه بدبختی وی چې دوی د اول ورځ څخه یعنی اته دا وزن خراب شي تر نه ده خراب شي، دوی په اول ورځ سره جوړ رانل تر نه.
د جمیلر رسیدو سره د ستر صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان په زندانونو کې اړو بندیانو ته د اړتیا وړ شیان ویشي. د ماین پاکولو یوې مؤسسې له نړیوال ائتلاف څخه غوښتي چې د افغانستان د هغو سیمو په اړه معلومات ورکړي چې ماینونه او مهمات نه دي ترې لري شوي. په نورو موضوعاتو کې د پاکستان پارلمان د دې هیواد په اساسي قانون کې هغه بدلون تایید کړی چې له مخې په دې هیواد کې په تروریزم تورن کسان په پوځي محکمو کې محاکمه کیږي. د خبری مجلې ته تر پایه غوښ شي. نور په زړه پورې موضوعات هم لرو. د تلو خصوصي ټلویزیون لخوا یو سروي ښیي چې یوازې 22% افغانان د ملي وحدت د حکومت د لومړیو سلو ورځو له ترسره شویو کارونو څخه قناعت لري. په دې سروې کې چې د تیرې شنبه په ورځ بشپړه شوې، په ټولو ولایتونو کې له نږدې 2500 کسانو څخه د حکومت د سلو ورځو فعالیتونو او د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د همکارۍ په اړه پوښتنې شوې. د تلو ټلویزیون چارواکي وایي چې د دې سروې پر مهال هڅه شوې چې له بېطرفه خلکو څخه پوښتنې وشي. سید کمال شاه عارف په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د تلو خصوصي ټلویزیون لخوا تر سره سوی سروې شي چې د ملي وحدت حکومت له کارونو څخه د خلکو رضایت کم سوی دی. د دغه سروې له مخې یوازې 22% خلک د ولسمشر اشرف غني له کارونو څخه خوښ دي. د دې ټلویزیون یو مسؤل فلا نجفی زاده ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې سروې په هکله داسې وویل:
د لومړی سروې په پرتله دا سروې ښیي چې د نوي حکومت له کړنو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی دی. موږ د دوی د کاري کال تر پایه په هرو درې میاشتو کې یوه سروې کوو.
ښاغلی نجفی زاده وایي چې په دې سروې کې د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې له 2500 ښځو او نارینه څخه په درې برخو کې پوښتنې سوي دي. په سروې کې لومړی له خلکو دا پوښتل سوي چې تاسو څومره د ولسمشر اشرف غني له کارونو څخه راضي یاست. د دغه پوښتنې په ځواب کې 22.5% خلک د ولسمشر له کړنو څخه راضي دي او 13.4% نور نه موافق او نه مخالف نظر لري. د سروې په نتایجو کې راغلي 2.5% خلک د ولسمشر له کړنو څخه خوښ نه دي او همدارنګه 10.5 اشاره 9 فیصد نور خلک هیڅ نظر نه لري. د سروې په دویمه برخه کې له خلکو پوښتل شوی چې د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د همکاري دوام ته څومره هیله من یاست. په دې برخه کې 2.5 فیصد خلک ډیر هیله من دي، 4.2 فیصد خلک نه ډیره او نه کمه هیله لري. دغه راز 1.3 فیصد خلک لږ هیله من دي او 0.3 فیصد بیا نه هیله دي، او همدارنګ 1.4 فیصد خلکو بیا هیڅ نظر نه دی ورکړی. په ورستۍ او دریمه برخه کې له خلکو نظر پوښتل شوی چې طالبان ته باید کوم صفات وکارول سي. 15.3 فیصد خلکو ویلي چې طالبان دي ناراضي ورونه وبلل سي. 12.9 فیصد وایي چې طالبان دي سیاسي مخالفین وبلل سي. 19 فیصد خلکو بیا ویلي چې طالبانو ته د دولت دشمنان وویل سي. دغه راز 14 فیصد خلک په دې باور دي چې طالبانو ته تروریستان وویل سي، او همدارنګه 14.4 فیصد خلکو د دې پوښتنې په هکله نظر نه دی ورکړی. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د ملي یووالي د حکومت لومړۍ سل ورځې تیرې سوي، خو خلک وایي چې حکومتي چارواکي له دوی سره په کړو ژمنو کې پاتې راغلي دي. په همدې حال کې کارپوهان هم وایي نوي حکومت چې کوم کارونه باید په دې لومړۍ سل ورځو کې کړي وای هغه یې نه دي کړي. دوی وایي لا هم اوبه له ورخه نه دي تیرې، او د ملي وحدت حکومت مشران باید له خلکو سره خپلې کړې ژمنې عملي او په دې هیواد کې هغه کارونه وکړي چې لومړیتوب لري او خلک یې غواړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانو نعمت الله سی مرایده د مسایل شریف د شهر وسیدن کوي. د حکومت سل ورځې تیرې شوې، خو په سل ورځو کې بیا هم دوی ونه سوکړه چې خپل کابینه معلومه کړي. خلک ورته ډېر توقع درلوده، ولی بدبختانه چې دا توقع د خلکو د خاورو سره خاورې سو. د کابل بانک قضیه وڅړله، ولی هغه تر پای ونه رسوله. دغه سي نور په بنسټیزو کارو کې چې هغه په اقتصادي برخه و، د افغانستان د معارف په برخه کې و، چې دوی باید په دې سل ورځو کې کابینه مشخصه کړې وای. یعنی کله ولسمشر خبر توګه دوی په 15 ورځو کې خود 15 نه 2 میاشتې خدا چې وسل ورځ تیرې خدای هم نه د کړي. دا هغه بدبختی وی چې دوی د اول ورځ څخه، یعنی اته دا وزن خراب شوی تر نه ده خراب سي، دوی په اول ورځ سره جوړ رانل تر نه.
زمانم نصیر احمد د مزار شریف د خر اوسیدون کیم. د یوالي حکومت سره د ترسوی د جمعنی سدوی کړی تر اوسه پرې ډیری جمعنی سدوی کړی عمل سیګن دی. یو هغه جمعنه دوی وه اول حکومت کې سدوی پیلو کړو ته ډور ډاکټر صاحب نه ویلو سمنګ البته معرف بخش کې فساد بخش کې دوی خون بخشو کې اومده بخشو کې منګه البته مبارزه کو، به خصوص د معرف بخش کې سدوی خپل خاغله ډاکټر صاحب شریف خپل جمعنه کړی وسه منګه معلومان ته البته زنو کې وی شو او ماشنه وروړو تر اوسه پرې د جمعنه تر عمل سیګن.
د مزار شریف د ښار اوسیدونکو چې د ملي وحدت د حکومت د تیرو سلو ورځو اجراتو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. په افغانستان کې د ماین پاکولو یو ټولنه پر نړیوال ائتلاف غا کوي چې د هغو ځایونو په اړه پوره معلومات ورکړي چې ماینونه او ناچاو د مهمات ترې لري شوي نه دي. د ماینونو د مخنیوي د هماهنګۍ مرکز خبرداری ورکوي چې که دا معلومات ترلاسه نشي نو د دې مهماتو د چاودېدو په نتیجه کې ښایي ډېر کسان او په ځانګړې توګه ماشومان زیانمن شي. خو ایساف د ایساف چارواکو رویټر خبري اژانس ته ویلي چې له ټولو هغو سیمو څخه چې د دوی د پوځي فعالیت په ساحه کې وي او افغان ځواکونو ته نه دي سپارل شوي ناچاو د مهمات لري کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ماینونو د لری کولو د هماهنګۍ مرکز ام ای سی سی ای وای نړیوال ځواکونه باید د خلکو د ژوند د بچولو لپاره د هغو سیمو په هکله معلومات ورکړي چې وسلې او مهمات پکې د استعمال په محل نه دي چودلي. د دغه مرکز مشر محمد صدیق رشید له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په اشاره د رویترز خبري اژانس ته ویلي دي چې دغه ځواکونو په افغانستان کې خپل وسلو او مهماتو کار اخیستی او په دې پوهیږي چې دغه مهمات چیرته نه دي چودلي. رشید وایي نړیوال ځواکونه به د دغه مهماتو د معلوماتو په شریکولو سره د خلکو ژوند وژغوري. نوموړی زیاتوي چې په دې حکله له نړیوالو ځواکونو سره غږېدلی دی، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. محمد صدیق رشید وایي که چیرې نړیوال ځواکونه د موضوع ته پاملرنه ونه کړي نو ګڼو خلکو ته به مرګ ژوبله واوړي. خو نړیوالو ځواکونو د رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د ټولو هغو سیمو څخه نامنفجر شوي مهمات لري کړي چې د دوی وسلې ویشتلی شي. نړیوال ځواکونه وایي چې 1500 افغان عسکرو او منصبدارانو ته د ماینونو د کشف او شنډولو روزنه ورکړي. ایساف یا نړیوال مرستندوی امنیتي ځواکونه وایي نړیوالو او افغان ځواکونو په تیرو درنیمو کلونو کې څه د پاسه 1,200,000 نامنفجر شوي مهمات او وسلې شنډ کړي دي. نړیوال ځواکونه سره له دې چې ټینګار کوي چې دوی هیڅکله هم ماینونه نه دي خښ کړي، خو د هغو نامنفجر شویو مهماتو په هکله یې څه نه دي ویلي چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې استعمال شوي. بلخوا د هالو ټرست د ماین پاکۍ د مؤسسې یو لوی چارواکی زبطو خان وایي د خلکو د اوسېدو په سیمو کې د جګړې ډېر نامنفجر شوي مهمات په ځای پاتې دي. هغه وایي چې دغه مهمات په راتلونکو 15 یا 10 کلونو کې یو لویه ستونزه جوړوي.
د سهار 9:15 قدر منوریدونکو د دې سهارنی خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو او دوه تای را سره اوسئ، خو سم د سید مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ټاکل شوی چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو یو پلاوی نن کابل ته ورسیږي. د راپورونو له مخې په دې پلاوی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، سناتور افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو، د جمعیت العلماء اسلام فیم مشر فضل رحمان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای شامل دي. د جوزجان او فاریاب چارواکي وایي په دې وروستیو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو څخه وسلول کسان افغانستان ته ننوزي او د دې ولایتونو امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي. د افغانستان د هغه صاحب منصب په اړه چې د خپلو زده کړو پر مهال امریکا ته تښتېدلی و، د امریکا د محکمې پریکړه وځنډېده. دغه پوځي ادعا کوي چې افغانستان ته له ستنېدو سره سم به د طالبانو د حملې له ګواښ سره مخامخ شي. یوې ځانمرګې برید کوونکې میرمنې د استانبول په تاریخي ولسوالۍ سلطان احمد کې پرون د پولیسو پر یو ماموریت په حمله کې یو د پولیسو افسر وواژه او یو بلې ټپي کړ. ایران وایي د دې هیواد او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو بله لړۍ به د جنوري په 13 په ژنیو کې پیل شي. او رستای خبر، د روبل بایا پروند امریکایي ډالر په وړاندې په داسې حال کې یو ځل بیا راولوېده چې د نړۍ د تیلو بایا تر 50 کلونو په زیاته موده کې تر ټولو ټیټې اندازې تر راولوېدې. تیل د روسیې تر ټولو مهم صادرات دي. مونږ غل آزادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو له هر څه مخکې نوریاس نوري ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې هر څه له لاسه نه دی وتلی. تر سر لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي، په 1942 کال د برېټانیا پاوز ته په دې هیواد کې زخ زیات تلفات اوختي وو، او ښایي د هیواد بل داسې ماته نه وخوړلې چې کله جنرال سر ویلیام الفنستن په ډېرې ورختایي په ژمي کې له کابل د نږدې 40,000 برېټانوي ځواکونو د هغوی د کورنیو او خپلو پلویانو د ایستلو مشري کوله. د خبرونه په وینا هغه غوښتل چې خپل ځواک چې د خوندي انتقال ژمنه شوی وه له غرنۍ لارې جلال آباد او له هغه ځایه هند ته ورسوي، خو افغان پاڅون کوونکو په لاره تارومار کړ او یوازې ډاکټر ویلیام برایډن یې ژوندی پرېښود تر څو د دغې خونړۍ پېښې حال بیان کړي. فارن پالیسی لیکي، دا په افغانستان کې د یوې یا له هغې زیاتې پیړۍ مخکې د ماتې خبره ده، خو د خبرونې په وینا نن وضعیت بل ډول دی. که څه هم په دې هیواد کې د ناتو په مشرۍ د اوږدې مودې جنګي ماموریت پای ته رسېدلی او د وسلوالو طالبانو حملې هم په پلازمېنه او نورو سیمو کې یو څه زیاتې شوي، خو افغان امنیتي ځواکونه به په دې هیواد کې د پاتې کېدونکو شاوخوا 15,000 بهرنیو روزونکو په مرسته د دې وړتیا ولري چې د طالبانو د حملو مخه ونیسي. کریسچن ساينس مانیټور ورسپارنې په افغانستان کې د امریکایي پاتې کېدونکو سرتېرو په اړه د افغان ولسمشر وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې او لیکي، تېرې اونۍ په دې هیواد کې د ناتو په مشرۍ جنګي ماموریت چې له 2001 کال پیل کړی و پای ته ورسېد، چې د ورسپارنې په وینا د یکشنبې د ورځې له کوچنیو مراسمو یې دا ښکاره کېده چې ناتو نه غوښتل دغه مراسم ډېر مهم وښيي. د ورسپارنې په وینا د جنګي ماموریت له پای ته رسېدو سره په پام کې ده چې شاوخوا 14,000 نړیوال سرتېري چې زیاتره به یې امریکایان وي په دې هیواد کې د 2014 کال تر ختمه پاتې شي، خو افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې کېدای شي پر دغه ضرب الاجل سره کتنه وشي. د کریسچن ساينس مانیټور ورسپارنې د دې مطلب د لیکوال په وینا، تیر کال په افغانستان کې افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته د تلفاتو لپلوه یو تر ټولو خونړی کال و، او وضعیت پر هغې وینا دلالت نه کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د افغانستان د جګړې پر مټ امریکا او زموږ نور هیوادونه نن ورځ ډېر خوندي دي. نیویارک ټایمز ورسپارنې بیا د نورو مسلو تر څنګ د کندهار د سرې میاشتې د څانګې د یو افغان کارکوونکي پر دندې تمرکز کړی چې د جګړې له لومړۍ کرښې د وژل شوو سرتېرو او د دولت د وسلوالو مخالفینو مړې انتقالوي. نیویارک ټایمز لیکي د مالک عبدالحکیم په ذهن کې هیڅکله هم دا نه و راګرځېدلی چې دی به یوه ورځ د جګړې له لومړۍ کرښې مړی انتقالوي، خو وایي اوس له دې کار سره عادت کړی دی. خو د ورځپاڼې په وینا عبدالحکیم چې په تېر یو کال کې شاوخوا 324 مړي انتقال کړي، هره ورځ دعا کوي چې یوه ورځ دی بیکاره شي. د ویلي هر ځل چې مړی ویني دعا کوي چې بل ونه ویني. عبدالحکیم په خپل نرم آواز دی ورځپاڼې ته ویلي چې دی به د خدای شکر پر ځای کړي چې په هیواد کې سوله او امن ټینګ شي او دی نور کارونه لري.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ستر صلیب نړیواله کمیټه هر کال د افغانستان د زندانونو له اړو بندیانو سره مرستې کوي. آی سی آر سی سکل هم بندیانو ته د شړیو، تودو جامو او نورو اړتیا وړ شیانو مرسته کړې. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې دفتر وایي سږ کال یې په افغانستان کې له ډېر ستره بندیانو سره په شاوخوا 60 زندانونو کې مرستې کړې دي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې دفتر له خوا په افغانستان کې د زندانونو سره د ارتباط مسؤله کاملیا باستوس وایي ډېر زندانونه د ژمي لپاره شپشه توګه نه دي مجهز او ډېرې وختونه د تودولو په سامان وس نه رسیږي او له همدې کبله زندانیان د ژمي په سړو کې تر ټولو زیات زیانمن کیږي. میرمن باستوس زیاتوي ICRC دغه ضرورت معلوم کړ چې باید په دې اړه یو څه وکړي. هر کال د چارواکو سره له موافقې وروسته د سر صلیب نړیوالې کمیټې دفتر په ټولو بندیانو کې د ژمي سامان ویشي. هر کال د سر صلیب نړیوالې کمیټې دفتر هر بندي ته یو غوټه ورکوي چې پکښې د اغوستلو کالي، یو پټو د نظافت سامان، یو توده شړۍ، توده خولۍ او دلسوی جاکټ او داسې نور شیان وي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې دفتر پر ویب پاڼه په خبره سوي راپور کې ویل سوي چې دغه دفتر خپل ټوله وسه کوي چې د هیواد ټولو زندانونو ته ورسیږي. میرمن باستوس زیاتوي سر کال د سر صلیب نړیوالې کمیټې دفتر په 60 زندانونو کې په 10,000 بندیانو کې د ژمي سامان ویشلې دي. د هغو زندانونو پرته چې د سر صلیب نړیوالې کمیټې دفتر ورسره هر وخت مرسته کوي، دا مرسته له هغو زندانونو سره هم سوي دي چې په ډیرو لیري پرتو سیمو کې دي. افغانستان په وچه کې ایثار هیواد دی چې په غریزه سیمه کې پروت دی. په دې هیواد کې ټول موسمونه په ځانګړې توګه ژمی ډیر سخت وي. په ژمی کې د ډیرو سیمو د حرارت درجه ډیره ښکته ځي او واوري اوري او له همدې کبله د دې هیواد په زندانونو کې بندیان د ژمی سره د مقاومت لپاره مرستې ته ضرورت لري.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمونږ غږ آزادی رادیو اوري. د پاکستان پارلمان د دې هیواد په اساسي قانون کې بدلون تایید کړی. د دې بدلون له مخې به په پاکستان کې پوځي محکمه جوړ شي چې په تروریزم تورن کسان به محاکمه کوي. د قانون د تروریزم پر ضد د هغو هڅو یو برخه ده چې په پېښور کې پر یوه ښوونځي له برید وروسته په پام کې نیول شوي. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د پاکستان د پارلمان د دواړو ولسی او مشرانو جرګې غړیو پرون په دې هیواد کې د پوځي محکمو جوړولو قانون تایید کړ. د پاکستان په ملي شورا کې د مخالف ګوند مشر سید خورشید احمد شاه وایي د پاکستان د امنیت لپاره د قانون یو تریخ وړپ چې ټولو تیر کړ. خو د دوو مذهبي ډلو جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام وکیلانو په دې رایو کې د برخه اخیستلو څخه ډډه وکړه. د جمعیت علماء اسلام فی مشر فضل الرحمن خبریالانو ته وویل ځینې قوتونه هڅه کوي چې د هیواد د مذهبي او سیکولر ګوندونو ترمنځ جګړه واچوي. تمه کیږي چې په قانون کې دا تغیر به د پاکستان د ولسمشر لخوا په همدې اونۍ کې لاسلیک سي او د دوو کلونو لپاره به تطبیقیږي. د پاکستان د ولسي جرګې رئیس ایاز صدیق پرون په اسلام آباد کې د پارلمان په غونډه کې اعلان وکړ چې د رایو له مخې په دې هیواد کې پوځي محاکمو ته اجازه ورکول سوه چې هغه ترورستان محاکمه کړي چې په دې هیواد کې حمله کوي. ښاغلی صدیق وویل 247 غړیو د هو رایه ورکړی دي او هیڅ غړی هم د نه رایه نه ورکړي. نو د دې رایه په پایله کې قانون د پارلمان د درې څخه د دوو برخې غړیو لخوا تصویب شو. په اساسي قانون کې دا تغیر په تروریستي حملو کې د تورونو کسانو د محاکمو په چټکی سره ترسره کولو لپاره وسو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پارلمان له وکیلانو مننه وکړه چې په اساسي قانون کې د دې تغیر ملاتړ یې وکړ.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله او قدرمن اوریدونکو او د ژوند رنگونه د برخې له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د دې خبرونې وروستي راپور ته. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په تیرو شپږو ورځو کې لږ تر لږه 19 کسان د ایران د حکومت لخوا اعدام شوي. د سازمان په ایران کې د اعدامونو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. فرشته جلال زی او په دې اړه تفصیل.
په اسلو کې د ایران د بشري حقوقو د څارنې د ادارې ویان محمود امیری مقدم د سې شنبه پورې د ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کسان په ایران کې تر اعدام مخکې شکنجه کیږي.
از این 19 نفر یکی از کسانی که امروز اعدام شد به اسم صابر مخالد یک زندانی کرد هست که
د بلګې په ډول د صابر مخالد په نوم یو کوردی چې د کوردانو په وسازمان کې د غړیتوب له امله پدار شوی د هغه لپاره مدافع وکیل نو د هغو معلوماتو لمخې چې را رسیدلی صابر مخالد او د هغه ملګری شکنجه شوی وو، روحي اذیت شوی وو، مدافع وکیل هم نو ورکړ شوی. په امریکا کې د بشري حقوقو د فعالانو یوې ادارې د یکشنبې په ورځ وویل چې په ایران کې د رواني میاشتې یعنی د جنوري په اوله ورځ 14 تنه اعدام شوي دي. د دې کسانو اووه تنه نارینه په کرمان او څلور ښځې په بندراباس کې د مخدرو موادو د قاچاق په جرم نیول شوي وو او درې تنه د جنسي تیری په خاطر پدار شوي دي. په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو د ادارې مسؤل محمود مقدم وایي چې داسې اعدامونه په ایران کې د جنایت د اندازې له کمولو سره چندان مرسته نه شي کولای. مقدم ویل په تیرو دریو لسیزو کې په ایران کې د اعدام د سزا له عملي کېدو سره د جرم اندازه نه درکمه شوې.
دلیل او مدرکی وجود نداره که اعدام اثر پیش
داسې دلیل یا اسناد نشته چې ثابت کړي چې اعدام د جنایت او جرم په کمولو کې مثبت اغیز لري. موږ فکر کوو چې د اعدامونو دلیل د ټولنې اصلاح نه ده، بلکې د خلکو په منځ کې د وېرې اچول دي. مقدم ویل چې په 2014 میلادي کال کې په ایران کې لشتلجه او وسوتنه اعدام شوي او غالبا زرګونو کسان د ایران په بندیخانو کې د اعدام سزا ته پراته دي.
د ژوند رنگونه
تاسو مو نوم راته واخلې؟
نوم پرېدا پښتنه وکاسو پښتنه
لري ښځه نوم پرېږدم. تاسو یو دکان لري، زه خبر شوم چې یو شاګرد مو درلو د بیا غ غلا وکړه، څنګه چل و څه کیسه؟
خیر برات په نسبت دې درته وایم چې دغه عزت خرابېدو هغه
هویت خیر ما سرګندوا
ملګری مې خور سره شنو خ سړی معلومې دو نور مې واستو ماته د شاګرد ضرورت یو ځای جامې تمنځ تتلو یو زیرتلو یو زی خوراک نخې تیباری کاسو وخت ری دو سره سره خو یو ورځې می شک شو پیسونه پیسې خو زې صحیح منظم حسابومی بیا می موبایل ورته کې هو
موبایل څنګه کیمرا ورته چالان کړه غا
کیمرا می چالان کړه ورته
پټ مو کې خو
پټ می ورته کې هو لاړم زه او داسه ته واپس چرالم نو اومیلې دو چې سړی کار کړایو پیسې پیسې دخل نه وبسلی بار څو موبایل کې سب شی بل زه خو سیف لرم کنه بغیر د دې عام دخل نه سیف لرم دغه کلی دی کاپی کړی و
ها یعنی دغه دې سیف کلی هم چیرته کاپی کړی و بل استلی ورنه
بل استلی و کاپی کړی و غا دې سره بقاعده موجود و چې تینت لای بس دې پیسې وبسلی خو بیا مې ور سره خبره وکړه غي بیا اقرار وکړه پیسونه وای منه
ویډیو دې ورخه د لکه ویډیو نه مخکي
ورته مې مای ماته ویډیو مې کړی دی نو دین مخ کې دی چې او دا غلطی شوی اشتباه میکړی دی او زه بیا نه کوم بیا میو بخلو مایزه خشو خو بیا وخت تیر دو سره بیا غلا وکړه
وای دی روک دی زړه وګی دی کنه
والله تاسو حیران شوم ما یاره دا عادت ته
هغه دوه هم ځل دی څنګه گیر کړ
دوه مرتم داسې گیر کړو چې زه او داسې تلاړم او پس شیرالم نو داخل کې یو څه زړې غونتی پیسې پراتی چې مخ کې نه ور کې چانې د چې سودا خرڅه کړي وا خو زه دا پیسې خپل جیب کې نیمه اچولې جیب کې نیمه داخل کې اچولې دي نو هغه کس بیا رالو چې کس بیا رالو نو دلته خدای پاک بس شرمولو
هغه نو د 100 روپیه وو
نه هغه 1300 روپیه وو د 300 په داخل کې اچولې دي 1500 جیب کې اچولې دي
1500 خپل داخل کې اچولې
خپل داخل ته اچولې دي مورتی والا کولی دسی کوي والا می بخشی میگه اشتباه کردم
اشتباه
خو یو زل وی دو زل نو دا خو ته کوي کوي
نور دی ورته چې ته پوي شو خدای دی خو څه فکر کوي تا ویل ډیر وخت هم در سره تیر شو فکر نه کړ چې دا د انسان پیژندل ډیر سخت دی او تا ویل چې غډیر خ سړی معلومی دی
ایس دی خو دی بد تمیز نه کیږي
څوک نشي پیژندل
بیخی نه پیژندل کیږي په دې خلیش بیخی د شاتو غونتی وی او بیا عمل کې بس ګډ وډ وین
یا زړه غسینې وی
زړه یا غسینې
بس خدای دې ټولو زړونه او ظاهر او باطن دواړه خولي کې ډیره مننه
مننه
قدر من اوریدونکو لدی پزړه پورې محاورې سره دا دې خبرونه پای ته ورسیدو خو یو بل نیم ساته خبری مجله هم لرو چې مصطفی صدیقی په کې تاسو کوربه وی دا په استودیو کې دی مصطفی صاحب